وخت دی ورځې پوره 2 بجې دی. درنو اوریدونکو تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو په د دې ساعت په خبرونه کې چې د همکار امان الله امیرزی په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور تاسو سره یم. کابل یو ځل بیا په څلور اړخیز بهیر کې لخکیلو هیوادونو غوښتي دي چې پر پاکستان فشار راوړي څو خپلې ژمنې عملي کړي. درنو اوریدونکو د دغه خبر تفصیلی ریپورت د خبرونې د مطالبو په سر کې لرو، خو له هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو. د سیمې او د نړۍ د خبرونو سرلیک وایي چې د فرانسې صدر اعظم مانوئل والاس سرګندوی چې د ورکه شوی مصری الوتکه په قضیه کې هیڅ احتمال هم لپامه نشي غورځول کېدای، او د امریکا دفاع وزارت وایي د چین جنگي الوتکو د چین د جنوب سمندر کې د امریکا د کشفي الوتکو لمخې په بی احتیاطي سره الوتنې کړې دي. خغلو اوریدونکو مخکې لیدې چې د سیمې او نړۍ د خبرونو تفصیل واوري، پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی اوروي.
د افغانستان د سولې پاړه په اسلام آباد کې د 15 می څلور ورځې غونډې وروسته افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان باید خپل ژمنې عملي کړي. افغان حکومت چین ته د اجرایی رئیس عبدالعبدالله سفر لاسته راوړنو ډاکو باله، او نن د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د زوکړې وشپېتمه کلیزه ده. پوره خبرونه د افغانستان د سولې پاړه په اسلام آباد کې د 15 می څلور اړخیزې غونډې تر سره کېدو وروسته افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپل ژمنې عملي کړي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي رډیو ته ویل افغان حکومت تر ډیره په دې غونډه کې د پاکستان له لوري د ژمنو په عملي کولو ټینګار درلود.
د افغانستان د حکومت توقو هم دا ده چې د پاکستان حکومت په ځانګړې توګه او په عموم کې د سیمې هیوادونه د تراګری په وړاندې باندې په یو ځغ باندې په یو صف کې ودرېږي.
غلی مینپال د هموي چې افغان حکومت د سلور خيزي غونډې له نورو غړي غواړي څو پاکستان او حسوي چې د تروريزم پر ضد عملی اقدام وکړي. د افغانستان د سولې پاړه 15 می سلور خيزي غونډه پرون د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون په اسلام آباد کې وشوه. افغان حکومت چین ته د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سفر له لاسته راوړنو ډاک بولی. د حکومت د اجرایی ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی عبدالله د چین له ولسمشر، مرستیال ولسمشر، صدر اعظم او نورو چارواکو سره په خبرو کې د بیلابیلو برخو د همکاریو ډاډ ترلاسه کړ. چینایان په بیلابیلو برخو کې چمتو دي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. دوی په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا لري. اقتصادي امنیتي له تروریزم سره د مبارزې او سولې په برخه کې همکاري هم کوي. خغلی رحیمی په خبره چین ته په دغه ورځنی سفر کې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله شپک تړونونه هم لاسلیک کړل چې ډیر تمرکز په اقتصاد او تخنیکی همکاري وو. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون خپل مل پلاوی سره چین ته تر درې ورځنی سفر وروسته کابل ته ورسید، او نن د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د زوکړې وشپېتمه کلیزه ده. جمهور رئیس غنی د 1940 کال د مې په 19 په لوګر کې زیږیدلی. له رولا غنی سره واده کړی. د تاریخ په نوم یو زوی او د مریم په نوم یو لور لري. د ښاغلي غنی د زوکړې د ورځې په مناسبت د هغه ګڼ شمېر پلویانو او مینوالو په ټولنیزو پاڼو کې د هغه عکسونه لګولي او ویلي دي چې د ولسمشر غنی د زوکړې لپاره په بیلابیلو ځایونو کې مراسم نیسي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې ولسمشر غنی کلیزه د مبارک شه، دا ځل مې تاریخ سم کړی دی. نریندرا مودی سکل څو میاشتې وړاندې ولسمشر غنی ته زوکړی مبارکي ورکړې و چې نیټه یې سم نه و. د جمهور رئیس پرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د مینو لسمه د ولسمشر غنی د زوکړی لر او شپې ته میکلیز سره سمون خوري. اشرف غنی د 2014 کال په سپتمبر کې په سولېز توګه تر پخوانی ولسمشر حامد کرزي ورسته واک ته ورسید، او تر اوسه د بیلابیلو برخو د پرمختګ لپاره هڅې کړې، خو لا هم د امنیت او سولې په څیر مهم مسایل هغه څه دي چې افغانان یې له هغه نه دروستلو تمه کوي. او د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل دروروي.
السلام علیکم. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وی د مصر د هوایي چلند یوې الوتکې د سقوط د پیښې له کبله د فرانسې له حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانوئل والس ویلي و چې د ورکه شوې مصري الوتکې په قضیه کې هیڅ احتمال هم له پامه نشي غورځول کېدی. د مصر د هوایي چلند مسافر وړونکې الوتکه چې له پاریس څخه قاهرې ته روانه وه او شپږ 50 پرلی او لس عمله یې درلودل، نن سهار وختي د مصر هوایي قلمرو ته له ننوتو څو شېبې وروسته د رادار له صفحې ورکه شوه. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ټولنه وایي چې د سوریه دولتي ځواکونو او د حزب الله په ګډون د بشر اسد د رژیم پلوي ځواکونو نن له وسلوالو مخالفینو څخه یو مهم خار نیولای دی. د رویټر خبری اژانس د راپور لمخې د ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د سوریه د حکومت وسلوال مخالفین له دایر العصافیر خار څخه استل شوی دی. د راپور لمخې د سوریه دولتي ځواکونو له یوې درنې جګړې وروسته پر دې خار ولکه ټینګه کړې ده. متحد ایالات وایي چینایي جنگي الوتکو د سه شنبې په ورځ د چین د جنوب سمندرګي کې د امریکا له کشفي الوتکو له مخې په بې احتیاطۍ سره الوتنې کړې دي. پنټاګون وایي دا پیښه په داسې حال کې وشوه چې د امریکا کشفي الوتکو په نړیوال هوایي حریم کې عادي ورځنۍ الوتنې کولې. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دې هیواد الوتکو له امریکایي الوتکو څخه لازم امنیتي واټن درلود. د چینایي چارواکو په وینا د دې هیواد پوځي الوتکو د چین د هاینان ولایت له پاسه چې یو ټاپو دی الوتنه کوله. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر متحدو ایالاتو غږ کړی چې دې سیمې ته نږدې کشفي عملیات بند کړي. دا پیښه یوه اونۍ وروسته له هغې کیږي چې چینایي جنګي الوتکو د چین د جنوب د سمندرګي د ریف لنجمنې سیمې ته نږدې د امریکا د یوې پوځي بیړۍ حرکت له خنډ سره مخامخ کړ. د چین د جنوب په سمندرګي کې د چین، ویتنام، فلیپین، مالیزیا، تایوان او برونای په ګډون څو هیوادونه د ملکیت دعوی لري. خبرونه له آزادۍ رادیو اوري. د بشري حقوقو د څار ټولنې پر قزاقستان غږ کړی چې هغه فعالان خوشی کړي چې د مې په 21مه د ټول هیواد په کچه د مظاهرو له پیل مخکې نیول شوي دي. د بشری حقوقو د څار ټولنې د آسیا د برخې څېړونکو مهرا رتمن په یو بیان کې چنن خپور شو، ویلی هیڅوک باید په دې خاطر چې په مظاهرو کې ګډون تسترګې پلار دي ونه نیول شي. بیان زیاتوي د قزاقستان چارواکي باید سمدستي ټول هغه کسان خوشی کړي چې غواړي په دې مظاهرو کې ګډون وکړي، اجازه دی ورکړي چې د مې د 21مې مظاهرې تر سره شي او د خلکو د غونډو په اړه د ځپون کې قانون د اصلاح په برخه کې د اقدام وکړي. د قزاقستان محکمو په تیرو څو ورځو کې په پلازمینه استانا، الماتی او نورو ښارونو کې پر ځینو فعالانو د حبس د لنډو مودو حکمونه وکړل. همدارس چارواکي او فعالان وایي چې پولیس د حکومت د مخالفو مشرانو کورونه او دفترونه هم تلاشي کړي دي. مونتینګرو او ناتو بنن هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخې د بالکان د سیمې د هیواد په ناتو کې غړیتوب ترلاسه کوي. د مونتینګرو صدر اعظم میلو جوکانوویچ بعد د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې چنن پیلېږي دا موافقه لاسلیک کړي. مونتینګرو بل البانیا او کرویشیا وروسته د لویدیز بالکان د سیمې دریم هیواد وي چې د ناتو غړیتوب ترلاسه کوي. او د یوې څېړنې له مخې اټکل کېږي چې تر 2015 کال پورې ښایي د نړۍ شاوخوا 10 میلیونه وګړي د مقاومو ساري ناروغیو له کبله مړه شي. د مقاومو میکروبي ناروغیو په اړه د څېړنې لپاره د برتانیا د حکومت لخوا مازف شوي کمیسیون په یو راپور کې چنن خپور شو. له دې ډول ناروغیو سره د مقابلې لپاره د یو پلان تر هم وړاندې کړی ده. یو شمیر میکروبي ناروغۍ د موجودو درملو په وړاندې مقاومې شوي چې په نتیجه کې کله ناکله حتی برسیرن ټپونه او ساده ساري ناروغۍ د انسانانو د مړینې باعث کیږي. په دې پلان کې د نویو انټیبیوټیک درملو د تولید لپاره د میلیاردونو ډالرو پانګونې، له انټیبیوټیک درملو څخه د استفادې په برخه کې د اساسي بدلون او خلکو ته په دې اړه د پوهاوي ورکولو په برخه کې د پراخ کمپاین غوښتنه شوې.
له احمد تکله مننه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. وخت د ورځې 2 بجې او 9 دقیقې دي. درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي رادیو په منځني چپه 1290 او اف ام 1015 اوري. د دغه مسایلو او موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه په خبرونه کې په ګډه اورو. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه ده او د افغانستان له ځواکونو سره د مرستو په دوام پکې خبرې کیږي. کابل یو ځل بیا د څلور اړخیز د بهیر په هیوادونو غږ وکړ چې پاکستان د خپلو ژمنو پلي کولو ته مجبور کړي. د افغانستان حکومت چین ته د اجرایي رئیس عبدالله سفر د دواړو هیوادونو د امنیتي اړیکو د ټینګولو لپاره مهم ګڼي. په یو خاص پروګرام کې د هلمند د قانونو د زیرمو امنیت څیړو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې کور کلی او د ورزش د نړۍ پروګرامونه مهیروي. د افغانستان د پیښو په هکله د نړیوالو ورځپاڼو مطالب هم در اورو. را سره پاتې سئ. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه ده او په دې غونډه کې د افغانستان د ځواکونو سره د مرستو په دوام خبرې کیږي. له بروکسل د تلیفون په خط د مونږ خبریال احمد شیبر را سره دی. شیبر صاحب، غونډه څنګه روانه ده؟ څه ویني او څه اوري؟
سربر صاحب، دغه اوس زه له تاسو سره خبرې کوم. شای اوریدونکو هم اواز واوري. د ناتو سرمنشي جنس ستولتنبرګ دغه اوس خبریالانو ته مخکې خبرې وکړه، اوس د خبریالانو سوالونو ته ځواب وایي. د غونډې له پیل سره دا خبره وکړه چې افغانستان په باره کې به سبا په تفصیل خبرې کیږي، او د ژمنه وکړه چې ناتو غواړي چې تر 2000 میلادي کال پورې له افغان ځواکونو سره د کومک مسله باندې سبا ته خبرې وشي. او یو شمیر نړیوال موضوعات د ناتو په غونډه کې نن څرګندل کیږي. سبا به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم په دې غونډه کې برخه واخلي.
اورم تاسو غږ. ربانی صاحب، بروکسل ته درغلی ک نه راځي سبا ته؟
تر اوسه پورې په دې لپاره چې دا خبریالانو غونډه ده، دلته چارواکي نه ښکاري چې زه تاسو ته ووایم. خو د دې لپاره ناتو غونډه نن پیل شوې ده، نو نن هم په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي. چې غالبا کوم کسان چې دې غونډې ته رابلل شوي دي، هغوی به هم وروسته په ورته موضوعاتو باندې خبرې وکړي. یو شمېر موضوعات چې نن هم څېړل کیږي په یو ډول افغانستان سره ارتباط لري. مثلا اروپا ته د کډوالو د تک مسله پرې کې شامله ده، چې په دې کې اکثر کډوال د افغانستان دي. همدارس د داعش پر ضد د مبارزې مسله هم پرې کې شامله ده. خو تر ډېره پورې تر اوسه پورې د ناتو چارواکو خبرې کړې دي د داعش سره د مبارزې په برخه کې. د منځني ختیځ موضوعات یادې او په افغانستان کې د داعش د فعالیت مسله تر اوسه نه ده یاد کړې. ممکن سبا ته په دې باره کې هم خبرې وشي.
ډیره مننه شیبر صاحب. درنو اوریدونکو، له بروکسل مو د ازادي رادیو د خبريال احمد شیبر ریپورت واورید. د ناتو د تړون د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د خپلو غونډو په ترڅ کې د افغانستان له ځواکونو سره د مرستو په دوام خبري کوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
کابل یو ځل بیا په څلور اړخیز بهیر کې لخکیلو هیوادونو وغوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي ترڅو خپل ژمنی عملی کړي. د ولسمشر یو بیان د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان باید طالبان د خبرو میسته حاضر کړي. خو د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې حکومت باید پر نورو هیوادونو په دې برخه کې اتکا ونه کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. قسیم سولمل په دې حقله تفصیلي ریپورت لري.
افغان حکومت وای کچیر طالبان د سولې خبرو ته حاضر نسی، نو د څلور اړخیزه ډلې هیوادونه د پوړاندې ګډ اقدام وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې یاد څلور هیوادونه باید د فشار پر وړلو سره پاکستان د خپل ژمنو عملی کولو ته مجبور کړي.
موږ هم دا غوښتنه ده چې چینو امریکا پر پاکستان باندې فشار واچوي ترڅو هغه ژمنې چې د څلور اړخیزو ناستو پر مهال باندې کې هغه عملي کړي. طالبان د سولې میز ته کښېنوي او که چېرته د سولې ته سرغړونه کوي، جګړې ته دوام ورکوي، باید په وړاندې باندې ګډ اقدام وشي.
له دې مخکې ولسمشر اشرف غني ویلي وه چې نور له پاکستانه دا تمه نه لري چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، بلکې له دغه هیواد غواړي چې په خپله خاوره کې په وړاندې اقدام وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د همغږۍ په پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وه، غړو هیوادونو د ویلامې په خبرولو سره له افغانستان سره پر همکارۍ ټینګار وکړ او ویل چې سیاسي تفاهم ته د رسیدو یوازینی لار د سولې خبرې دي. په دغه ناسته کې چې د امریکا، چین او پاکستان استازو برخه درلوده، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویل و چې حکومت د مخکینی ژمنو د نه عملي کېدو د عواملو څېړنه غواړي. پاکستان دغه بهیر په مخکینی ناسته کې ژمنه کړې و چې طالبان بل افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زادزی له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته په اشاره سپارښتنه کوي چې حکومت باید ډېر هڅه وکړي چې یو بین الافغاني د سولې بهیر پیل کړي.
اچھا دما نظر خدا د چې دغه څلور اړخیز مذاکرات چې دی چې نور هیوادونو کې نظارت کوي دا هیڅ نتیجه نه ورکوي. خبردای لکه څنګه چې د اسلامي حزب د انجینر صاحب حکمتیار په مشوره چې د هغه استاذي دلته راغلل او مستقیم بین الافغاني مذاکرات وکړل. الله د الحمدلله خپل منځ کې سره جوړ شول.
ځینې سیاسي او پوځي کارپوهان به وایي حکومت باید امریکا او چین ته د قناعت ورکړي چې پر پاکستان فشار راوړي. د چارو کارپو اسحاق اتمر ازادي رادیو ته ویل چې که پاکستان به هم طالبان سولې ته نه حاضروي نو باید د وسلوالو مخالفینو په وړاندې له پوځي لارو کار واخیستل سي.
افغانستان باید امریکا سره مستقیما تماس ونیسي او چینان سره مستقیما تماس ونیسي او ډیپلوماتیکي فشارونه د پاکستان ته واچوي. دغه لار هم موافق نه وو نو افغانستان کولی شي چې په نورو بدیلو لارو باندې فکر وکړي او ځان غښتلی کړي تر څو چې خپل دښمن د ښه موقف نه دوی تر اغېز او فشار لاندې راولي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی محمد نذیر احمدزی وایي هغه څه چې له څلور اړخیزو ناستو تمه کېده لاسته رانغله او دا اړینه ده چې پر بدیلو حل لارو کوشش وسي.
درنو اوریدونکو د قسیم سولمل په ریپورت کې مو واوریدل چې کابل یو ځل بیا په څلور اړخیز بهیر کې له ښکېلو هیوادونو غوښتي دي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو خپلې ژمنې عملي کړي. د هماهنګۍ په څلور اړخیز ډلې کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین غړي دي. د افغانستان حکومت او اجرایي رئیس وایي چې چین ته د عبدالله وبخې د افغانستان حکومت وایي چې چین ته د اجرایي رئیس عبدالله سفر د کابل او بیجنګ ترمنځ د امنیتی اړیکو د ټینګښت لپاره مهم دی. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د سولې او د امنیتی ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې د افغانستان او چین ژمنې د پخوا په پرتله زیات شوې دي. نور تفصیل له کابل د خان محمد سین په ریپورت کې.
چین ته د اجرایي رئیس د درې ورځېنی سفر وروسته د اجرایي ریاست چارواکي وایي چې له افغانستان سره د چین د مرستو ژمنې زیاتې شوې دي. د اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې چین ته د عبدالله د سفر پر مهال چینایي چارواکو بشپړ چمتووالی ښودلې چې د سولې د پروسې د پرمختګ، د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې به د افغانستان ملګرتوب وکړي.
چینایی ها در عرصه های مختلف آماده هستند که افغانستان را کمک کنند.
چینایان په مختلف برخو کې چمتو دي چې له افغانستان سره مرستې وکړي. دوی غواړي په اقتصادي برخو کې پانګې واچوي، له افغان پوځ سره مرستې وکړي او د تروریزم سره مبارزه کې د افغانستان ملګری واوسي.
په خاطر دې د چین لوی درستیز د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي چې چین حاضر دی له افغان امنیتي ځواکونو سره 3 اویا میلیونه ډالر مرسته وکړي. روس، امریکا، هندوستان او روسیه له افغان امنیتی ځواکونو سره مرستې کړې دي. په دې لړ کې په دې وروستیو کې امریکا سلور ای 29 الوتکه او روسیه 10000 کلاشینکوفونه افغان امنیتی ځواکونو ته ورکړې دي. د اجرایي ریاست د معلوماتو لمخې چین ژمنه کړې چې د کابل ښار په سلورو دروازو کې به د تالاشۍ په پوستو کې پرمختللي سکینر ماشینونه هم نصب کړي. د روزنې په مقصد چین ته د افغان پوځیانو لیږل د شپږو اقتصادي او تخنیکی همکاریو او همدارنګه د یوې اندازې نور وړیا مرستو تفاهم نامې چین ته د اجرایي رئیس د وروستي سفر لاسته راوړنې ګڼل کیږي. افغان سیاسي کارپوهان وایي اجرایي رئیس وتوانید چې د چین له سفره ډک لاس راستون شي. د دې کارپوهانو لړلې نصرالله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او پوځي همکاریو او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې تفاهم نامې د دغه سفر د لاسته راوړنو خې بیل کړي.
ډاکټر عبد الله سفر واخل دي سیاسي اړخ کې بعض مسایل دي چې چینایانو سره په توافق له وجود لري او د عقل د اختلاف ټکي پکې وجود نه لري. هغه د پروګرام سره د مبارزې مسله ده، د افغانستان غړیتوب په شانګهای کې ده، سیمه ایزو مسایلو باندې ده، بله برخه تخنیکی برخه ده. په تخنیکی برخه کې هم له سره وړاندې لري چې کولی شو له شپږو موافقت لیکونو او قراردادونو څخه یادونه وکړو چې په هغې کې په ډېر واضح ډول مسله مطرح کېږي. افغانستان او چین په دغه سکتورونو کې سره موافقو ته رسېدي.
چین له پوځي پلوه د سیمې په لویو هیوادونو کې شمیرل کیږي او له بل پلوه له پاکستان سره هم نږدې اړیکې لري. په ورته وخت کې کارپوهان دا هم وایي سرنګه چې چین د افغانستان د سولې د پروسې په مذاکراتو کې شامل هیواد دی، د همدې لامل کولای شي چې د سولې د ټینګښت لپاره په څلور اړخیزو ناستو کې مهم رول ولوبوي. عتیق الله مرخیل ازادی راډیو ته وویل چې دا مرستې باید عملي شي او کنه نو ګټه به ونه لري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وخت د ورځې 2:40 دی. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1289 او اف ام 100.5 اوري. د ماسپښین له 3 تر 5 پورې د ازادي په څپو کې پروګرام لرو چې همکاران رضوان مراد او ظریف نظر وړاندې کوي. رضوان مراد له ما سره په استودیو کې دی. مراد صاحب، د تاسو د دغې خپرونې موضوع څه ده؟
سرور صاحب، په نننۍ خپرونه کې له ترکمنستان نه د برېښنا د مزي د انتقال په اړه خبرې کوو چې له تخنیکي اړخه د افغانستان د برېښنا او بیا د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري. دغه راز کوم اختلافات چې پر دې موضوع باندې پورته شوي دي، پر دې هم خبرې کوو چې دغه اختلافات تر څومره حده له ملي ګټو سره اړخ لګوي. نو کوشش به وکړو چې ملمنو سره دغه راز اوریدونکو نظرونو پیشنهادونه هم وخلو، خپرونه کې یوې نتیجې ته ورسیږو چې له کومې لارې بهتره دی د افغانستان د ملي ګټو ته په پام سره او دا کار له تخنیکی اړخه څومره ممکن ده.
رښتیا هم دا موضوع ډیر مهم و. په 13 ورځو کې په کابل کې په دې اړه مظاهره هم وشوې، په ځینو ولایتونو کې هم د پروګرام په تخنیکی همکار شریکوي چې وخت کم دی، له 3 تر 5 پورې د ازادۍ په سبو کې پروګرام ته غوښتي. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبريال محمد الیاس دایی په یو خاص پروګرام کې د هلمند د قانونو د زیرمو د امنیت په اړه څېړنه کړې ده.
دا خبر به مډیر اوریدلی وی چې په هلمند کې روان جنگ یو اړخ د اقتصادي او مادي ګټو لري. د بلشکرګه کې د جاري او نجاري د فابریکې دغه ماشين راغدي چې هر ورځ په لسګونو ټنه کوي او جوړې ډبرې ترشه ته شهرت د لوهو په شمول انټیکلوشیا او شکلونه جوړوي. د هلمند جنگ لاسکلون سخو لا تعریف نسو. دا ځل غواړم چې په دې ولایت کې د طبي زیرو مو قانون له اړخه د هلمند امنیت ته د ورپیو شستونزو او تهدیدونو په اړه د خلکو او کارپوهانو نظر راوخلم. د هلمند د قانون دراسات معلوماتو لمخې دلته شپارس دوله بیلابل قانون او طبي زیرمسته. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل په دې باور دی چې د هلمند روانه جګړه ډیره برخه اقتصادي اړخ لري. اتل د هلمند په نام نوی کې د نورو ډلو په نسبت د قانون او طبي زیرمو د کاچاکبر وانډه ډیره بولی.
په هلمند ولایت کې بلکې په لویدیځ حوزه کې د جنگ 50% د مخالفینو د ماشین د چلولو لوی منبع د هلمند قانون دی. ترڅو د دې مخنیوي په صحیح ډول باندې تر سره نشي او سرحدي قوتونه سرحد ته ولاړ نشي او د دې د تګ راتګ لارې په قانوني ډول باندې بند نه کې، د هلمند جګړه په همدې ترتیب باندې رواني او مخالفین د خپلې جګړې تر ټولو لوی آیت د هلمند قانون څخه په لاس راوړي او زموږ باز لوړپوړي چارواکي هم په دې کې شکیل دي او په دې کې لاس لري. په ډیر پریمان ډول باندې دغه قانون په غیر مسلکي ډول باندې استخراجي او انتقالي هم ځای هواته.
د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو لمخې په افغانستان کې 1400 معدن د غیر مسؤلو کسانو او کچکبر لخوا کیندل کیږي. یا د وزارت وای که څه هم امنیتی ادارو د قانون د امنیت ژمنه کړې ده، خو تر اوسه معلوم اقدامات نه دي تر سترګو شوي. د جیولوجیکی سروې لمخې چې په 1450 مریز کال کې د پرنسل خو په افغانستان کې د قانون په اړه تر سره شوی د ولکیج ډیر زیرمی د هلمند په خنشین ولسوالۍ کې. خنشین د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري. په جنوب کې د پاکستان سره ګډ پولی ته نږدې موقعیت لري چې ډیر هغه سیمې چې د نادرانه سرو قانون لري د وسلوالو په ولکه کې. سوال دا دی چې په هلمند کې د موجودو قانونو او طبي زیرمو څخه دومره رعایت په لاس راځي چې کاچا کړون کې او غیر قانوني شنن کې پر روان جنگ پنګونه وکړي او نامنوي ته زور ورکړي. په دې ډول لیکوال او شنن کې صفت الله زیدی وای په هلمند کې دومره ستر قیمتي قانون سته چې د نشیتو کو تر کاروبار ډیر رعایت ورکولای شي.
هلمند هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې دلته د تیلو سرو زرو او د تر څنګه د ډبرو کان لري. دغه د ډبرو کان یا د افغان ګلنستون په نامه سره شدید او سم طالبان هر کال یا قدر تو هم یعنی په میلیونونو ډالر خپل دوی لدیت خایه تر لاسه کوي. پر یو موټر باندې دوی 2 لک پاکستانی کلدار اخی او دوی دی ټن ته حساب نه کوي چې څومره ټن ډبر دی بار کړی ده دا که پاکستان ته ځي او که افغانستان ته راځي نو دوی هلته ډېرې زیاتې پیسې له دې څخه خلاص راوړي دي تر څنګ د قانونو خبره چې دا جلا خبره ده او په دې برخه کې خپل افغان دولت هم پوهېږي ډېرې پیسې د قانون څخه د اوس خپل د دولت وسلوال مخالفین پیدا کوي چې خپله جګړه پرې تمویلوي
د افغانستان د حکومت په شمول د مځکې د پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو د اټکل له مخې افغانستان د شاوخوا 3000 میلیارد ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې او قانون لري د ناسا په نوم د یوې امریکایي تحقیقاتي ادارې د معلوماتو له مخې د هلمند په خنچین ولسوالۍ کې 1.4 میلیونه متریک ټنه نیوبیم او پسفر او همدارنګه 3.5 متریک ټنو په اندازه یورانیم او توریم اټکل شوي دي ناسا ویل دي په افغانستان کې د اوسپنه او مسو وروسته د نیوبیم دریمه درجه سترې زیرمې شته چې د نړیوال معیار له مخې 1.2 میلیارد ډالر ارزښت لري د هلمند قانون د ریاست مسؤلین وای په دې پوهیږي چې په دې ولایت کې په یو شمیر قانونو کې غیر مسؤل او کاچاکبر په کیندونو بوخت دي خو دا چې اساسي مادین د لشکرګاه څخه ډیر لري د پاکستان سره پر پوله پرتو سیمو کې دي نو نشي کولای د هغو امنیت ټینګ کړي د قانون رئیس انجینر حبیب الله اکبر ازادي راډیو ټول د کاچاکبرو ډیره توجه په خانشین او دیشو کې دروخام په نوم د ښکلي ډبرې پر قانونو ده چې کیندل او کاچاکي نسبت نور قانون ته اسانه دي
د قانونو پټرولي مزارت خپل داسې یو اجرایوي ځواک نه لري چې هغه د خپل د وڅخه اجتماعي څخه د طبي منابعو څخه ساتنه وکړي لیازه دا د امنیتي ځواکونو دنده او مسؤلیت چې وڅخه د ریټیوي دفاع وکړي او ساتنه وکړي خو یو شی دی چې اوس وزارت خدای سیوالات قرار لري چې حالت امنیتي ځواکونه هم رسیدګي نس کولای تر کوم ځای باندې چې قانون نشته لري د علم په ولایت کې تر ډېر هاته فورې د دې څخه مخالفت د دولت مخالفین په لوړ کچا یې لاسته راوړي
په هلمند کې د مهمو قانونو ډیره برخه په جنوب کې د پاکستان او ایران سره پر پوله پروت ولسوالیو کې دي چې ویل کیږي بهر ته د کاچاکبر لخوا انتقال هم نسبت نور سمته اسانه دی د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وي د سیمې په سطح د نشیتو کو قانون او طبي زیرمو ځینې کاچاکبر بوخت چې قیمتي ډبرې کاچاک کړي او په بدل کې د لاسترولونکو پیسې او برخه د دې ولایت په نام نه یو ولګوي کومندان ازادي راډیو ټول اوس چې هلمند یو ځل بیا نارام سوي او اکثر افغان سرتیري په جګړه بوختي نشي کولای یاد قانون د کاچاکبر له منګلو او غیر مسلکي کیندونو څخه وژغوري
هلمند یو ډیر ستراتیژیکه نقطه ده او د دښمنانو تر مستقیم پوکس لاندې ده چې دغه خاوره په خپل ګټه او په خپل نه په استعمال کې دلته د قاچاقبرانو زیاته برخه وجود لري او دلته ډیر هغه شیان ستاده چې لکه مخدره مواد لکه د روخام تیګه د منطقي مافیا په دې باندې بوخته او د دې نه ګټه اخلي او بیا د دغه خاورې د امنیت د نه راوستو په خاطر استعمالي
د هلمند امنیت چې د نشي توکو او قانونو د کاچاکبر لار حکومت تهدیدونه ورپیشته ځینې د پاکستان او ایران سره د دې ولایت د سرحد او د خلاصو پلو څخه انګیرل کیږي چې وسلوال پر پازاد ډول تګ راتګ کولای شي د قومي او قبایلي مشرانو څخه د سرحدي سمو د قانونو په ساتنه کې څنګه ګټه اخیستل کېدلی شي ځینې کسان په دې اند دي چې کچیر حکومت د هغه متنفذینو او قبایلي مشرانو څخه د قانون او طبي زیرم په ساتنه کې کار وکړي چې د سرحد دواړو غوړ تجربه کوي د تر وسلوالو ځواکونو ډېر مفید تمام شي لیکوال او جرنالیست بشیر الحق عادل وای قومي مشران کولای شي چې د خپل نفوذ نه په استفاده د هغه کسانو مخاوني شي چې په سرحدي سیمو کې د هلمند د موجود قانون قیمتي توکي په کاچاکی ډول بهر ته لیږدوي
قومي مشران چې منلي خلک دي خلک خبره مني د ټولین نور ټول خلک خبره یو قومي مشران دی بل علماء دي که دوی خپل په دغه قانونو کې په وړاندې ودرېږي او مخنیوي وکړي په نه قانون توګه قاچاق نشي نو فکر نکوم چې به څوک د قاچاق کې بیا د جګړې لپاره استعمال کړي مهم خلک دوی چې موږ په هغه خبرولې شي خپل خلکو د قینات ورکول شي خپل ځوانانو د خپل د سیمې خلکو ته خو بیا هم موضوع هغه موضوع ده چې موږ د اقتصادي زوب سره مخ کیږو موږ قومي مشران دي موږ ټول نار برخه ده چېر دوی دغه مشکلات حل شي نو موږ قومي مشر په لومړي سر کې ولاړې د خپل د قانونو مخنیوي به چې قاچاغ نشي د تاریخ جګړه بل د ختم کی نو دوی سلسله نه کار کول شي
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې بیا طبي زیرمې دوه سره فرق کوي چې په جنوبي ولسوالیو کې د هلمند قانون د ریاست معلوماتو لمخې په شمالي ولسوالیو کې موجود قانون پیچلي جوړش لري او د کاچاکبر د استفاده او استخراج وړ نه دي ولکې د هلمند په مساکله سنگین کجکی نوزاد او شیر ولسوالیو کې د بیلابیلو ډبرو قانون سره چې تر اوسه په مسلکي ډول نه دي تثبیت شوی د قانون درسته معلوماتو لمخه یادی ولسوالی جاست سیماب گچ تلا او مصلری چې د استخراج لپاره د ځنګړو وسایل لپاره اړتیا ده. د کاچاک ورخوا د هلمند په قانونو کې د روخام د ډبرې څخه په سخته باندې کارونو کې د کاشي کار اخیستل کیږي. د هلمند د هجاري او نجاري د فابریکې د مسؤولینو د معلوماتو له مخې له دې ډبرې ډېرې زینتي توکي لکه مجسمې، ګلدانۍ او داسې نور جوړوي چې په آزاد بازار کې پیرودونکي د ورځې نه بلې ته ډېرېږي. دا د روخام د ډبرې د پروسس لپاره یوازینۍ فابریکه ده چې په 1441 مریز کال کې جوړه شوې ده او تر اوسه ځینې استفاده کیږي. بل ځل به د قانون او طبیعي زیرمو ورهاخوا د اداري فساد او کاغذ پرانۍ له اړخه راپورته شوې بې باورۍ او د حکومت سره د ولس پر هغه فاصله خبرې وکړو چې ناامنۍ ته لاره هواره کړې ده. محمد الیاس تایم، د ازادي راډیو.
وخت د ورځې پوره 2:13 دی. درنو اوریدونکو، ریپورټونه وایي چې اروپایي اتحادیه کې دیسې پر پاکستان اقتصادي بندیزونه ولګوي. دا چې ولې تفصیلې په خبرونه کې لرو، خو لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې د 15 اړخیزې غونډې له ترسره کېدو وروسته افغان حکومت نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان له هر څه مخکې باید پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې نن له غرمې مخکې 15 ملکیان د پولیسو پر یو رینجر موټر د ماین په چاودنه کې ټپیان شول. نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د زوکړې وشپېتمه کلیزه ده. ولسمشر غنی د 1948 کال د مې په 19 په لوګر ولایت کې زیږیدلی. متحد ایالات وایي چینایي جنگي الوتکو د سه شنبې په ورځ د چین د جنوب په سمندرګي کې د امریکا د کشفي الوتکو له مخې په بې احتیاطۍ سره الوتنې کړې دي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د مصر د هوایي چلند د یوې الوتکې د سقوط د پیښې له کبله د فرانسې له حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ټولنه وایي چې د سوریې دولتي ځواکونو او د حزب الله په ګډون د بشار اسد د رژیم پلوي ځواکونو نن له وسلوالو مخالفینو څخه د دایر الاسافیر مهم ښار نیولای دی. د بشري حقوقو د څار ټولنې پر قزاقستان غکړی چې هغه فعالان خوشی کړي چې د مې په 21 د ټول هیواد په کچه د مظاهرو له پایل مخکې نیول شوې دي. او د یوې څېړنې له مخې اټکل کیږي چې تر 2050 کال پورې ښایي د نړۍ شاوخوا 10 میلیونه وګړي د مقاومو ساري ناروغیو له کبله مړه شي.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د اسلامي هیوادونو پرمختیایي بانک غړو په خپل یو څلوېشته مناسبه کې ژمنه کړې چې افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او پیل شوی پروژې به بشپړوي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ټول چې د اسلامي هیوادونو پرمختیایي بانک غړو په انډونیزیا کې د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی ته ډاډ ورکړی چې لا افغانستان څخه به خپل اوږدمهاله ملاتړ ته دوام ورکوي.
دغه ناستو پایله په دې خوا چې هغوی تعهد وکړ چې له یوې خوا د افغانستان سره د ملاتړ په برخه کې دوی پاتې کېږي، بل خوا د دوی کومې پروژې یا کومې برنامې چې په افغانستان کې لري د دوام په برخه کې به دوی له موږ سره کار کوي.
ښاغلی عبدالرحیمزی زیاتوي چې د عربستان، بحرین او انډونیزیا په څیر د اسلامي هیوادونو د پرمختیایي بانک د غړو مرستې به د افغانستان لپاره ډېرې ګټورې تمام شي. د ولسمشر یو اقتصادي سلاکار سیروس علاف وایي چې د فراه او نیمروز ولایتونو په ګمرکونو کې فساد موجود دی. ښاغلی علاف ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ګمرکونو کې فساد موجود دی او هم له همدې لارې په ناقانونه توګه مالونه راوړېږي چې افغان سوداګري اندېښمن کړي دي. د ښاغلی علاف په خبره په دغو ګمرکونو کې فساد په هیواد کې د عوایدو راټیټولو ته سخت زیان رسولی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خل مسول وایي چې د چابهار بندر په پرانستل سره به افغانستان د نورو هیوادونو له اړتیا خلاص شي. د دې خونی مرسیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه بندر د ترانزیت او اقتصاد لپاره ډیر اهمیت لري.
ډیر عمده خبره ده چې د چابهار بندر نه تنها چې د افغانستان لپاره خاص اهمیت لري، د هندستان لپاره هم ډیر خاص اهمیت لري، ځکه چې د هندستان مالونه او تولیدات هغه علاقه لري چې سیاسي امنیت ته ودی او د کراچۍ په بندر کې د ستونزو سره مخامخ دي.
د شغل الکوزی په خبره دغه بندر په پرانستل سره افغانستان په ډیر اسانۍ سره خپل مالونه هندستان، ایران او نورو هیوادونو ته صادرولای شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی به راتلونکي دوشنبه ایران ته د چابهار بندر د پرانستل لپاره ولاړ شي. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بندیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 شپته پوله، یو پاوند 99 افغانۍ او 40 پوله، یو ایرو 6 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 60 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1400 افغانۍ.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو په منځني چپه 1289 او اف ام 100.5 اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د مخام لو بجو د سهار تر و بجو پورې اوریدلای شي. اروپאי اتحادیه کې دایسي په پاکستان اقتصادي بندیزونه ولګوي، او دا ځکه چې د پاکستان د پنجاب ایالت یو مشر وزیر ویلی دی چې پاکستان د هندوستان پر ضد د تروریستي ډلو سره لاس لري. دا خبره رانا سناولا بی بی سی اردو ته د چهارشنبه په ورځ د مرکې په ترڅ کې کړې ده. هند په پاکستان تور پوری کوي چې د هغو ډلو ملاتړ کوي چې په هندوستان کې تروریستي فعالیتونه لري. په دې اړه نور جزئیات د ملالی بشیر په ریپورت کې.
اروپای اتحادیه په پاکستان کې خپل استازي تویل چې د پاکستان د پنجاب ایالت د قانون د وزیر رانا ثنا الله د هغو خبرو په لټنه وکړي چې له کوم ډول سره چې دولت شکیل وي څنګه یې پر ضد قانوني اقدامات کېدای شي. د ویلي پاکستان د سختري زړلو لکه جماعت داوا او جیش محمد پر وړاندې قانوني اقدامات نس کولای، ځکه چې هواد یې له دغه ډالو سره شکیل دی. ل بی بی سی اردو سره د مرکه پر مهال ل رانا ثنا الله څخه پښتنه سوي چې د هندستان پر ضد تروریستي عملیات کوونکو ډالو چې د پاکستان له استخباراتي او پوځي ادارو سره نږدې اړیکې لري پر وړاندې ویلي په پنجاب ایالت کې هیڅ کله قانوني اقدامات نه دي سوي. د ویلي کستاسو هدف لدې څخه جماعت داوا او جیش محمد وي، نو زه باید وایم چې دا ممنوع اعلان سوی ډلې دي او دوی په پنجاب ایالت کې هیڅ ډول عملیات نسی کولای. د همداراز د دغه ډلو پر ضد قانوني اقدامات کولو امکانات رد کړی او ویلي هغه ډلې څنګه ته تعقیب لاندې نیولای سوچې دولت ورسره په خپل شکل وي. فری پریس جورنال له بروکسل څخه راپور ورکړی چې اروپای اتحادیه په پاکستان کې خپل استازي تویل چې درانا ثنا الله د دغه خبرو په لټنه وکړي. د راپور لمخې د اروپای اتحادیه مشران او چارواکي درانا ثنا الله خبرو ته حیران پاتې شوی او شای پر پاکستان اقتصادي بندیزونه غوړه کړي چې پکښې د الوتکو د کښېنستو پر حق بندیز به هم شامل وي. فری پریس جورنال د لوړپوړو چارواکو له خلیلې کلی چې په بروکسل کې د مارچ د 22مې له حمله وروسته امنیتي وضعیت تغیر کړی دی او اروپای اتحادیه دغه پاکستانی وزیر خبري د زغم وړ نه غني. دغه سرچینی ویلي دا د رسنیو راپور نه دی چې موږ یې وی خواته کړو، دا د داسې کس خبرې دي چې شای په خپل له دغه ډلو سره لاس ولري او موږ یې باید ډیر جدي ونیسو. اروپای اتحادیه د پاکستان له تر ټولو لوی سوداګریزو ملګرو بلاکونو څخه ده. هندوستان تل پر پاکستان تور پوری کوي چې د جماعت داوا او جیش محمد غوندی ډلې په هندوستان کې حمله کوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي دا غیر مسؤوله ډلې دي چې دولت هیڅ کنټرول نه باندې لري.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وخت د ورځې 2 بجې او پوره 8 دقیقې دی. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د سپور د نړۍ پروګرام او ورپسې کلی کور اورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. خبرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د بایسکل چلونې د خزینه د ملي شیم د لوبغاړو د سفر په اړه چې فرانسې ته تللی دی او په تور د فرانسې سیالیو کې به برخه اخلي رپورټ اوري، او همدارس به واوري چې دا حبیب بانک لیمیټډ د کرکټ یو پیاوړی ټیم چې د پاکستان د کورنی کرکټ لوبغاړي پکې لوبیږي، او همدارس ملي لوبغاړي هم پکې د پاکستان لوبیږي. کابل ته راغلی دی او له افغان پراختیایي لوبډلې سره لوبي کوي. په دې اړه درته مرکه لرو. خو سر کې راځو رپورټ ته. د افغانستان د بایسکل چلونې خزینه لوبغاړي د تور د فرانس سیالیو لپاره فرانسې ته ولاړي. د بایسکل چلونې فدراسیون رئیس صادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې 15 بایسکل چلونکي او یو پلاوی په دې لوبو کې ګډون کوي. په دې اړه پام وکړئ جوړ شوی راپورته. پنځه افغان بایسکل چلوونکي تور دو فرانس کې برخه اخلي. د افغانستان د بایسکل چلوونې فدراسیون وایي چې معصومه علیزاده، ملکه یوسفی، زهرا علیزاده، فروزان رسولی او ژاله یوسفی هغه افغان بایسکل چلوونکي دي چې تمه ده په تور دو فرانس کې لوبه وکړي. دغه فدراسیون رئیس صادق صادقی ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي به دوه اونۍ تمرینونه وکړي او بیا به لوبه ته ورشي. مخکې له دې چې سیالۍ پیل شي موږ 15 ورځې تمرینونه لرو. له تمرین وروسته د می په 9 او 10 سیالۍ پیلېږي. هیله من یم چې په دې سیالیو کې زموږ لوبغاړي ښې لوبې وکړي. دا زموږ لپاره د ډېر ویاړ ځای دی چې افغان لوبغاړي دومره مطرح دي چې دوی ته په نړیواله کچه په لوبو کې د ګډون لپاره بلنه ورکول کېږي. د تور دو فرانس نړیوالې بایسکل چلونې سیالۍ په کال کې یو ځل ترسره کېږي. د بایسکل چلونې افغان ښځینه لوبغاړو تر دې مخکې د جنوبي آسیا په سیالیو کې هم برخه اخیستې وه. دو افغان جنو ملکه یوسفی او معصومه علیزاده په دې اړه چې څنګه دې سیالیو کې برخه اخلي ازادي راډیو ته وویل.
د فرانسې هیواد موږ ته بلنلیک رالیږلی و. په کابل کې د فرانسې سفارت له موږ سره ډېره مرسته وکړه چې وکولی شو په دې سیالیو کې برخه واخلو.
واقعا جای افتخار است که ما توانستیم به حمایت سفارت فرانسه مقیم در افغانستان.
واقعا دا د ویار زیدی چې موږ وکولای شول په کابل کې د فرانسې سفارت په همکاري په دې لوبو کې برخه واخلو. دا زموږ لپاره د ویار زیدی چې د فرانسې په سیالۍ کې چې ډېری مهمې نړیوالې سیالۍ دي برخه اخلو.
روسونه بشکرانی است.
دا افغان لوبغاړي وایي چې لکلونو راهیسې له سختو شرایطو سره بایسکل چلونې کوي او له بیلابېلو ګواښونو سره هم مخ دي. د بایسکل چلونې فدراسیون هم دراز وایي چې دوی ټیم د نوبل د سولې جایزې لپاره هم کاندید دی او تر ډیره هیله ده چې د سولې د افغان سفیرانې د نوبل د سولې جایزه وګټي. ریپورت مو واورید. اوس هم ورزو مرکې ته دا مرکه د کرکټ بورډ له مرستیال الحاج عزیزالا فضلي سره زموږ همکار الیاس علی کړي چې موضوع هم د حبیب بانک لمیټډ د کرکټ ټیم د لوبغاړو راتګ دی او دوی بل افغان پرختي لوبډلې سره لوبي کوي.
څنګه چې تاسو معلومه ده او د یو ټول مطبوعات یا رسنۍ په جریان کې دي واقعا د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یو هغه لوبډله یا د هغه یواد نه چې ټیم راځي چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړي توپ لري یعنی ټیسټ نیشن لري هغه راځي او افغانستان کوربه توپ کوي په پلازمینه کابل کې. دا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې لپاره او د کرکټ د مینوال لپاره یو ډیره غټه خبره ده او خصوصا د آی سی سی او ای سی سی لپاره یو ښه میسج دی د افغانستان د طرف نه چې موږ اوس الحمدلله هغه سہولتونه لرو چې بینالمللي ټیمونه هم را دعوت کو افغانستان ته او د هغه سره لوبي د سره کو.
او د دې لوبو کچه بسنګي
څنګه چې تاسو معلومه ده په دغه لوبو کې یعنی دغه لوب ادب چی شي دی یو څه د پاره دغه ټیم را دعوت شوی دی. اصلا ادب ته دینه دغه دی چې یو موږ وټول نړۍ یا یو ادوال ته وشو چې واقعا موږ وس توانای د دی لرو چې دغه سټیمونه را دعوت کو او په مجموع کې زمر د پاره چې ډیره ارزش لري هغه هغه لوب دی چې په هالند کې د سره کیږي. په وشتم د جون باندې به د افغانستان ملي لوبډله زی انګلستان ته او څو ورځې به دوی هلته تمریناتي کیمپ لري. بیا به دغه ځای نه به هالند ته راځي چې بیا موږ د هالند سره 15 ورځنۍ سیالۍ لرو انټرنیشنل او دوی د سکاټلند سره لرو او یوه د پوړی سیالۍ چې دغه د هالند سره لرو چې دغه د ای کپ ته هغه ډیره مهمه دي. نو کوشش به د دې کو انشاء الله لازم چې د دوی سره دوی سلو ورځنۍ سیالۍ وکړو او څلور ورځنۍ سیالۍ وکړو. هم به زموږ د لوبډلې تمرین نات وسی او هم په مجموع کې هغه لوبغاړي چې موږ په دغه روانو سیالي کې زیور کو په دغه ځمایشي سیالي کې به وازمایو.
فلسه په دې دوارو ټیمونو کې افغانستان ټیم کې او په ایچ بی ال ټیمونو کې کوم لوبغاړي دي؟
د افغانستان ټیم خو په دې کې یو هغه سکواډ چې موږ ډیولپ ناملان یو کم سکواډ یعنی هغه لوبغاړي چې موږ غواړو چې دوی ته روش ورکو. په مجموع کې موږ 55 کسیزه تمریناتي کیم د لپاره کیم په لار اچولې دي چې پاغه کې د 19 کلونو ملي لوبډلې د الف لوبډلې د ملي لوبډلې لوبغاړي دي او د پاکستان د لوبډلې سه اوس دوه غټس کرکټران چې دوی موږ ته په نمونه کې راکړي دي هغه یو مرګول دی یو عمران فرحت دی. همداسې ویل کېږي چې احمد شهزاد د لوبغاړي برازي خود دغه دوه لوبغاړو نوم موږ ته راغلي دي او په مجموع کې هغه نور کوم لوبغاړي چې دوی د هغه درجه لوبغاړي دي چې فاست کلاس کرکټ ورته وایي هغه یې کړی دي یعنی دوی د خپل ملي لوبډل سره تمریناتي کیم دوستانه سیالي د ټولې د سره کړي. نو د چکل افغانستان ته کوم لوبډل راستي دومره ضعیف لوبډل نه راسي او ډیره کوي لوبډل وراسي. تاسو پوهیږئ چې دوی د آی سی سی پول ممبر ټیم ده، نو د دوی اکثره لوبغاړي ډیر تکړه لوبغاړي دي، خو موږ هم شامدګي ورته نیولې ده. لکه څنګه چې تاسو په تیرو خبرو کې وویل، په دې کې زموږ سره د نونس کلونو ملي لوبډلې لوبغاړي سره، د الف لوبډلې لوبغاړي سره او سره د ملي لوبډلې لوبغاړي به وي، خو البته ملي لوبډل به مکمل نه وي. زموږ اکثره به موږ غواړو چې هغه لوبغاړو ته چانس ورکړو چې هغه په کورنۍ کرکټ کې هم ښه ځلېدلی دي او دوی لار پیدا کړي چې دغه یو بارني ټیم خلاف دوی څنګه لوبي کولای شي.
آیا تاسو کوم داسې پلان هم لرئ چې ملي ټیمونه هم افغانستان ته راوړل کې؟
بالکل، موږ به کوشش کوو ان شاء الله ولادي چې د 2019 د 2013 پورې داسې هارلند هیواد، عمان او پنجي د دغو هیوادونو سره خبرې کړي دي چې هغه به موږ راوړل کوو. د وخت په تیریدو سره ان شاء الله ولادي زموږ باغه ټول ممبر هیوادونه چې اوس د افغانستان خبري او سره روان دي، هغه کوشتندیز د نیوزیلند د هغه هیوادونو سره کلمر هغه میدانونه د آی سی سی کوم کریټریا چې راکړي چې هغه پرکو بالکل موږ د دې جوګه کېدلای شو چې موږ هغه هیوادونه راوغړو چې هغه د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړي ته وبلل.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام قدرمن اوریدونکو، دا پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستانګزه په پاکو بخون کې خدای سپارم. هیڅ به ولري.
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کلمو په شخصي مسایلو کې بي ځای مداخله شوي؟
خل ډیره د مداخله کم کا کم خپل خپل شو کې کنه کور ما د کلمه ما ګان ما د ډیره دخل کوي او زه خپل خبرې سره غیما.
دا کار کومې ستونزې پیدا کوي؟
دا نه زه کتن ښه کار نه دی، چیرته نه کار هلته سکر.
د مخنیوي لارې چارې څه کېدلی شي؟ نن په همدې اکلغه ګیګول آزادي رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، ژوند هغه وخت کامیاب او انساني بللی شو چې د بل مادي او مانوي حقونو ته درناوی وکړو. د بل چا په شخصي ژوند کې مداخله کول په حقیقت کې د نورو په مانوي حقونو باندې تیری دی. د اسلام په دین کې هم د نورو په کارونو کې مداخله کول رد شوی دی، خو مشوره یو اصل ګڼل شوی، هغه هم په صورت کې چې مقابل لوری د مشورې ورکول غوښتنه وکړي. که مشوره هم پرته له غوښتنې ورکړل شي، د بل په شخصي ژوند کې مداخله ګڼل کیږي. ډیر ځله لیدل شوی چې بې ځایه مداخلو د کورنۍ خوږ ژوند د زهرو په څیر تریخ کړی. اکثره وخت د کورنۍ مشران په دې نظر وي چې د دوی مداخله د اولادونو د خیر لپاره دي، خو ځینې ځوانان بیا دنه مني وایي ډیرو مداخلو په قوتي کې ځای کړی دي. په دې اکله د څو تنو ځوانانو خبرې اورو، ورپسې له بچو نه د یو ناخوښ پلار د زړه خواله هم اوریدلی شي.
ټول خلک دښتان دی ول بریخي مزور دوای ماتن د بریخاتن کې عاشق اتن سره مری شوق ده. کور ما د کلمه ما ګان ما د ډیره دخل کوي او زه خپل خبرې سره غیما. چا باتن خوخي چا بل شي خوخي بل شي بخي کوي ما اتن سره ډیر شوق ده.
تعلیم یافته خلسی دی کنه، تعلیم یافته خلک مونږ ته وای وای تاسو وای دا خو یو سټایل دی وای تاسو خوخ کاری وای او به تعلیم خلسی دا وای دا څنګه ختم کړي ختم پرخي دی او دا بوتکی پر توګم کړي دا لباس هم کړه خوډه بده خبره نه چا سر چا سر کار دا نه هر څوک خپل کار دا.
ماما خسر دی ما فکر کوم مداخله کوي، خاله خوشو دی ما فکر کوم مداخله کوي، خسر برا او خوخ پڅه کوي اخو بخینو دی ما مشر منیجر ده.
لار او زوی په یو لار نه دی، لار په دی لار ده، زوی په دی لار ده. زوی ته کار څه نصیحت وکي هغه وس وخت زمون په لار نه زی. ام جلی ام لور ام زوی په یو لار تر سره کله زی هغه سابق واخوخه وختو در سره په یو لار تلل. کتابه ویل سي دا لار دی نه کی د پمانه کی در سره روانو کی ویل سي د بدې د په بدې در سره روانو. دغه شیطان کار پیدا سوی ده د تلویزیون امغه شیطان کارته ناشتی امغه پلسپو ته ناشتی بازی وخت ته لخت را واخلم او پزور یو باسم د دې کال سملار ونی سي.
لځوانانو سره یو شمیر لویان هم وایي چې د خپل خپلوانو او دوستانو بې ځای مداخلو ډیر ځورولي ان تر دې چې کله خو لام دی عمل فشار او شکر هم لول شي
ډیر خلکو ما په شخصي کارو کې کار لرلای دا غماته په تاوان رسیدلای دی خو خوګ دوشمی رانه بې زار سوې دی غسره ز پلان جاخت سوې ما په شي پرته حقیقت سره رسیدلی هغه ما پرته غسره دوستان سوې هغه درې مختوره پات سوې چاته دې خیر ورسیږي خیر وکه که خیر دې نه ورسیږي قرار ده خپل خپل پټو نیسه ملاره دې شپ کار کی کار
تقریبا د برتاوی رسول د دې خبرو بشارم چې سوې ده د دې خبرو نه شکر مرزم بخسته ده توان خامه خرسي امالي توان خو بلاد پسي او نو د توان سره بدن توان رسي مثال خبرې سړي عزت توان رسي دي وسړي عزت توان رسي
د کابل څنګه نجيب دومره څګټي چې د غریب شپې ورځې ور باندې تیر کړي خو خپل خپلوان ورته وایي چې ته باید په لوړ حساب ژوند وکړي حال دا چې هغه خپل پویږي خو به وزلي لاس پخې تړلي
یا مثال زوی ته په پوزدول نه کوي یا وادول نه کوي یا مثال خبرې کورول نه اخلي یا کورول نه جوړي یا که ژوندۍ ول نه برابرې دوه کتلې چاله مشکل ته چاله غرس خبرې اوس مثال خبرې خلک گاډي چلي د کبار اټو خزم دغه ته مس کیم دا مشکل لرم پیسې زنه ولا کوم تجارت کو کوم دا کبار نه لاس پخې ادا کوم
ډېر وخت بیا دغه کسانو په ژوند کې د دوستانو لخوا ډېر مداخله کیږي چې مجرد وي وده نوي کړي د کابل اوسیدونکو مریم وایي هغه بیا طریقه نور نخلاصیږي چې د څو اولادونو خوندان شي
څلور کار نامزد پاتې سو بعد نامزدتی نه ډیر سره شاپ شوی ویل څو ولې د نامزد پاتې ده اما ول انجینری فاکولټا کې و نیسه کا غریب څو واده وکي ویل ول د فاکولټا مې خلاص کوم بیا به واده خدا خپل خپلوان اند خبري 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 نه د خوشی کوي داد سی هغه خلاصه ده یالا کې غریب واده وکړي ډیر خبرونه پس یو رقم خو وینې لري یو رقم عادتونه لري ک نامزد سی ولی دا نامزد سو خود څوک دا څوک نه دا داغه سجره او سوانه واست ټول څه د قسم سره دا خو هغه څه زری ټول سو با داغه نه ولی دا شیرین خوري نه کوي شیرین خوري سو سو ولی واده نه کوي واده سو سو به با داغه نه یو کال دو کال پیتی سی ولی اولاد ور کنه کیږي هغه کرا سه اولاد وسی سو هغه اول بوري لوري بیانو کلک نیسی سو دوی کرا زوی ونه سو سمو قدم مداخله کول دي سو دوی کوي وزي تاسو دیدی دی شخصیت څه غره هغه پیږي کار پیږي یا رقم څه زله دا زه لایم څه سره هیڅ کار نه لرم هیڅ غرض نه لرم وایم څوک واده کوي څوک نه کوي ښه ده بد نه هیڅ غرض نه لرم به جای بیخی نه خبر د څه څه به کار پاتې سي دا خبره کوي
یو بل مسله چې د دوستانو په منځ کې سوندې پیدا کوي هغه د بل په شخصي ژوند کې داسې مداخله ده چې هغه ته د ستونزو سبب شي د ننګرهار یو بتن اوسیدونکی په دې اکله کیسه کوي
فیسبوک کې خبرو دوستانو سره آنلاین مې زمونږ یو رشتہ دار چې هغه په ناروی کې اوسیږي هغه سره آنلاین مې دا زما کوم دوست هغه ما سره نږدې بل کمپیوټر ته ناسو هغه ولیدل دومره پوه شو چې دا جنۍ ده خو زه پاتې دم دغه وخت کې څه کار پیدا شو ادارې ته لاړم راغلم خو بیرته کېناستلم ما نه ارشي و چې زه ساین اوټ شم څو ورځې پس ما د هغې بیرته مسیج وکړو مسیج راته وکړو چې دغه نوم باندې یو هلک دی او ما ته بار بار مسیج کوي او زه هغه ځان سره ناټ کوم او بار بار ستاسو په اړه م راته سوی بیا زه پوه شوم چې دا همدې کړی دی ډېرې ستونزې دي ولې چې ځکه د یو چا به چا سره راځي یو څه خبره به یې شخصي خبره به یې د کور مسله به ډېره بده خبره ده چې یو بل څوک په هغې خبر شي او بیا هغې کې مداخله وکړي مقابل لوری چې دی هغې ته یو رقم سپخ ښکاري چې د څومره سپکو خلکو سره دې رفت عمل دی یا دغه انډیوالان چې دي چې دا داسې دي دا به خپله څنګه یې که نه نو سړی ډېر کم راځي
د کابل اوسیدونکی احمد هم وایي چې ډېر ځله له داسې کسانو سره مخ شوی چې د نورو په شخصي ژوند کې مداخله کوي او ستونزې جوړوي
بهر کې ستانه اجازه غواړي درته وایي چې اجازه ده ستاسو په چوکۍ زه کینم یا ستاسو د کمپیوټر نه زه استفاده وکړم اگر چې هغه به په پوست کې یا په پوزیشن کې هم ستاسو نه جیګ وي خو بیا هم دوی نزاکتا دا لازم بولي چې ستانه اجازه واخلي دلته برعکس دلته دوی دا کوشش کوي چې فقط څنګه د دې چوکۍ نه ته پاتې او یا د موبایل په دفتر او یا هم په موټر کې درنه پاتې اولنې هغه دا چې دوی زی مسیج ته چا سره د تماس نیولای چیرته د مسیج لګلای د کوم ځای نه درته مسیج راغلی یو عامه اصطلاح ده چې لکه چې وي یا ورته مزاحمت کوي دا نزاکتا ښه کار نه دی او دا په هغې پورې هیڅ هم ارتباط نه لري بیا هم هغه خپل متل تکراروم چې چیرته نه کار هلته څه کار هر شی که خام وي پخیږي که چیرې انسان خام شو بیا هغه نه پخیږي. هر انسان په ټولنه کې په هر ځای کې خدای نه خواسته هغلته خپل اعتبار د لاسه ورکړ په هماغه مربوطه ساحه کې، که هغه ټولنه وي، د ده کورنۍ وي، که د ده اداره وي، که د ده ښوونځی وي، په ده باندې بیا هیڅکله هم څوک اعتبار نه کوي.
د علومو اکاډمۍ مشاور سلیمان لایق د نورو په کار کې مداخله د شیطان کار ګڼي. هغه وایي چې هر انسان دومره کار او مسؤلیت لري چې که یې په سمه توګه اجرا کړي د نورو په کار کې د مداخلې وخت نه پیدا کیږي.
دغه څوک چې پلټنې کوي همیشه داسې چې په ځان هم اعتماد نه لري، او هر انسان چې ګوري چې حرکت کوي فکر کوي چې په دې کې یو راز ده، او دغه راز هم د دې دپاره پلټي چې هغه کشف کړي او ضرر ورورسوي هغه ته. هغه سودان او غیبتګر خلک او هغه خلک چې په خپله په خپل زړه کې په خپل وجدان کې انساني ثروت یا انساني خالي خصوصیات نه لري، نو په دې شیانو پسې ګرځي. دومره د انسان وظایف زیات دي او دومره ګڼ دي که هغه وغواړي چې دا خپل وظایف د یو باشرفه انسان په هیڅ ادا کې دې ته وخت نشي پیدا کولی چې د نورو په مسایلو کې اشتراک وکړي. زه په خپله دوه زامن او دوه لونې لرم. په ځوان کې مې نه رایادېږي چې زه په خپلې لور پسې چې مکتب ته څنګه ځي او په کومه لار ځي، او هېڅکله ما دا تشبث نه ده کړی، لیکن په خپل ژوند کې مخې نمونې دی پرهیزدارۍ، د تقوا، د خپل حق، د بیګانه حق، له خلکو سره د برخورد دم لرلی. او زه یقین لرم زموږ اولادونه اوس چې زه ګورم تر موږ هم ډېر هوښیار دي. په کورنۍ کې دننه مخصوصا دا تشبثات ډېر بد دي. فرض کې زه ډېر وخت ډېر تعجب کوم کله چې یو جلی یا یو حالت علاقه وښي، یا پلار ته یا مور ته یو راز ووایي چې زه هغه سره ازدواج کوم، یا داسې یو ښکلې جلۍ د موږ پسند کې ده، له موږ چې حساسیتونه تاریک شي. او دا د انسان غرایز دي، دا د انسان حق ده، دا د انسان وجایب دي، تر څو چې د قانوني پولو په ورانولو باندې چا علني لاس نه پورې کړی او دلایل نه، حق نه لري چې هغه د انسان عواطفو ته، د انسان علایقو ته، د انسان خصوصي اسرارو ته کوشش وکړي چې لاره ووسي. دا د شیطان کار ده.
له دیني لحاظه هم د بل په کار کې مداخله رد شوې. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي څېړونکی عبدالهادي ساپی وایي چې
د خلکو په شخصي امورو کې بې مورده او بې ځایه مداخله مه کوئ. حتی د خلکو په اویلیګانې کې چې داسې که چیرې د هغې دیوال ټیټ اوسي، موږ او تاسې شریعت موږ یې منع کړی استو چې باید ونه ګورو. په حدیث شریف کې راځي هغه کسان چې تجسس کوي، یعنی د مسلمانانو د مخفي رازونو پسې ګرځي، او بیا هغه د یو نفر نه بل نفر ته انتقالوي، هغه افشا کوي، نو د محشر په ورځ د دې انسان جزا دا دی چې د دې په غوږونو کې سرب ویلې کیږي. یو مسلمان سړی باید بې ځایه بې مورده تشبث د خلکو په امورو کې ونه کړي.
له رواني پلوه هم د نورو په کار کې مداخله ډېرې بدې اغېزې لري. بیا هم عبدالهادي صفای
روانشناسي هم دا خبره کوي چې که چیرې موږ غواړو چې د خپل اولادونه په ښه وجه باندې تربیه کړو، نو دوی په ژوند کې باید موږ ډېر مداخله ونه لرو. صرف په هغه مواردو کې موږ د دې ژوند کې داخل شو چې کله مشکلات سره مواجه کېږي، موږ نه پوښتنه کوي. په هغه مواردو کې چې هغوی تجربه نه لري، موږ په دغې نه مخکې په هغه رقم حوادثو باندې مواجه شوی استو، د حل لاره، منطقي لاره، او هغه موږ د تجربې مقتدا شو، هغې ته نیکه مشوره ورکړو. غیر د هغې مستقیم مداخله کول او ډېر نږدې نظارت کول دا ښه کار نه دی. مثلا یو نفر موږ او تاسې څنګ موټر کې ناز، هغه د خپل موبایل کې مصروف دی، موږ ته حق نشته چې د هغې موبایل ته وګورو. دا سرقت دی، دا غلا دی. دې موبایل کې کیدای شي د یو سړی د فامیل عکس اوسي، کیدای شي یو ډېر محرم رازي اوسي. نو د خلکو د رازونو لټول جدا ناروا دی، او سرقت کول په هر نوع چې اوسي حرام دی.
صبر وکړه خدای برا بلی دوران، اوس می سخت ناچاری داشن خاله، اوس می سخت ناچاری داشن خاله. خالے سخت ناچاری دا شین خالے زما سخت ناچاری دا شین خالے مالی دلی دس روز رو بازار جوڑی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دس روز رو بازار جوڑی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے